ماشومانو قرارول یو پخلای او ډوډۍ پخول زه کوم نور کارونه ادا کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې مې لیدلي چې حتی بچه‌دانۍ د باندې راوتلی وي یا مثانه سقوط کړي مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام دا موضوع چیروم ملتیم وکری. قدر من اردون کو خواهی تاسو هم لیدلی بی چی کلا مناسبتی و رازی لکه اختر را نجدی بی اکثر میرمنی حدسا که بی چی پا کور که بدلون را ولی خونی رنگ بی فرشون مینزی پخلنزای منظمه بی لده سرا سرا نور حقا چاری هم تر سرا که بی چی داکتران دی خزول پارا دران کارو نورتوائی. دا کابل اوسیدون که راهی لوایی چی دا هر وقت پا تیره بیا چی دی کور کارو بندی دیر شی پا خپل وڑی لور هم کار کبی.
ایوه لور لرم از اغم تقریبا 9 کلو پا مرده. لوخی منزل، ماشمانو کرارول، یو پخلای و دوڑی پخول زد قوامه نور کارون ادا کبی.
شپک کلن جمیله هم چی دی لوبو او خوندی تا ایده آماده که دلو وقت دی. دی کور اغا کارونه کبی چی داور تا جوره نده.
مور می پکور کی آواز دم دکور ار کار ورتا کوم لوسی ورتا مین دم کټا ورتا جارو کوم ورنه ورتا غلی کوم.
د لغمان اوسیدونکو اجمل وای دای سره لدی چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی خو بیا هم دا چې دوی ته سر تر سوال عیب ښکاری له ښځو سره مرسته نه کوي.
ما یو خورکۍ را تکالانه او مونږ چې ولکان یو یعنی مونږ سره د کور کارونه هم نه ښایي خو پار صورت نو خورکۍ مې چې دا د کوی اوبه راوباسي کور انګړ جارو کوي کوټې جارو کوي ظروفونه مینځي کور بارو بستره ټولول د کور نور دیګو کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دای مخ ته وړي په حساب 40 کې شپه ورځ کې دوی لګیاي مورکۍ مې تنه ده هغه یعنې د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي ځکه چې مور مې تنه ده او مونږ به دونه وکولی شو چې مونږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکو نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي هم خپله او هم په ماشومې لورې هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چا نه مرسته وغواړي نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې د مور سره په کارونو کې مرسته وکړي که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي لوښي وینځل وسي داسې نور کار وسي هغه کې مرسته ورسره وکړي او هم به مور ته اسانۍ وسي که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره درون بار وسي کوم درون کار وسي ته تکلیف پیدا کړي خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي خپل مور له احتیاجي نه ویستل دي زما په نظر ډېر ښه کار ده بهترین کار ده که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې اکله وایي
او زما ماشومان همشته لکه لورګانی او زمان زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او رسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې ل خپل میرمن سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه تر سره کړی نو خدای مکه چې هغه به پاینده کې یو نقصان پیدا کړی یعنی یو مشکل ورته پیدا شي نو دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم خپل میرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې میرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له هغلې نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو د نارینه او د زاړه او د ځوانانو د ماشومانو د ټولو د خوشحالی ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه ښو پخلا کوو، د هغه میمانیانې کېږي او پسه حلالېږي. هی سر راسر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوې جامې که ځان ته جوړ کړي وي هغه هم حیانه نه. خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرېږده، چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي، د دقیق لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلې وایي غوندې یو مبارکي واخلي. چېرته نو چې دا ووزي او چېرته نو چې دا ولاړ سي، راشه درشه وکړي او مناسباتونه د اختر وکړي. ښه چې اختر خلاص و بیا دوی ته فرصت ورکوي، وایي اوس ستاسې اختر شروع شو، اوس وایي ولاړ سي اختر مبارکي وکړي.
بله نیازی صاحب، دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملي کیږي، راځو له اختر نه مخکې ورځو ته، دلته میرمنو باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل هم کوم کارونه کوي، خپل میرمنې خپل وړې نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره؟
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو نجونې وړې نجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکړي او خپل پلار ته عذر وزاري وکړي چې مونږ ته کالي رانیسه او چپلۍ رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله. دغه شوق ذوقې د ماشومانو سره او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکړي، کور پاکي، فرشونه پریمیزی، غالی پریمیزی، پرده پریمیزی، برته اوتو کی، زورنده کی، اتاق سم کی، میمان خانه سم کی، خپل د خوب اتاقونه سم کی. دا ټول هر څه چې په دا کور کې دي دا ټول باید پاک سي، د اختر لپاره صفا شي، خجور پاخه کی، گوشه فیل پاخه کی، آمادگی یعنی دی په دغه ستړیا او سرخت دی، باوجود دې چې روژه ده، باوجود دې چې د روژه مات آمادگی یعنی دی، ځکه چې د نارینه هم بیا هغه غوږ پورته کیږي چې نه په وخت روژه مات تیار نسی، هغه ته هم دوی ټول مصروفه یي. ورسره بیا دا ستړیاوي مې چې دا پاکاریانې دي او دا صفایانې دي او دا هر څه ترتیب او تنظیم یم د غاړې د مسؤلیتونه. بعضې چې بیا خپله په کور کې خیاطي کوي، خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او هلکانو ته خپل زمونو ته، زموږ منطقه کې د قندارۍ غاړې ډېر موړ دي، فیشن دي، ډېر هلکان اغوندي، خوښي یې چې مند یې، خوند یې، ښځه یې، نه د هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري هغوی باید دوی ته غاړې جوړې کړي، هغه د غاړې کار هم ورسره یي. حتی پس له روژه ماته ورته ناست هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې، هغه د شپې د خوا کوي، پس له تراو نه ورته کښېني. شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زموږ په اصطلاح باندې چې په ویشت ویشت سي روژه، نو بیا د اختر آمادګیانې دي، دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروف یي او ډېر ورسره ستړي یي.
بله تاسو هغه کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې حتی په ښارونو کې میرمنې اخته دي، اواره ورځ هم دا کارونه کوي. که راس په زیان باندې خبرې وکړو، که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خپرونه کې لرو خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي. دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي، میندې هم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقیل دي، له توانه وتلي دي، په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي، زیان یې راته وایي.
دقیقا بدن زیانونه ډیر دی دا وخت خودی په احساساتو کې دی نه پویږي مغه وخت کې بیا د سی وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالی دی بیا هغه وخت کې مریضی هغه وخت بیا دی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي چې بیا هغه وخت هم دی فرصت د استراحت د پاره لري چې هغه د اختر ورځی وي د اختر ورځی کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي کوم چې دا لس ورځی دا نه ورځی په دغه ستړیا باندې تیر کړی ده خصوصا د قالین شوی و د توشک او بالښتان پوښونه او کمپلونه پرمیزه و واړه ماشومان انجونو تل راسه تزوی پایپ واخاله تر پوډر راوړه اله تل ته په دې باندې وخیژه په خو باندې دي هغه پخې چې په وبو کې بیا دغه کېږي ډېر په هغه باندې فشار راځي یعنی هغه خپل دغه وب خپل دوی ته تکلیف ورکوي او کله سړی کله ګرمي دغه حالت ټول ستړیاوي بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان د پاره هار بلی د ځان د پاره شرم ګڼي چې د دوی سره کومک وکړي د غالۍ چنډلو کې یا د غالۍ په پریمتلو کې یا د کمپلانو په ښکته پورته کولو کې د دوی سره کومک هم نه کوي متاسفانه دا هر څه بیا په دغه خورکۍ باندې غمیږي او بالاخره دا خور مریضیږي او د استراحت ته چې ضرورت لري اړتیا سته هغه استراحت نشي کولای فرصت نه لري استراحت ته حتی په دا ستړیا کې بیا خواړه هم څوک صحیح نشي خوړلی اشتیا ورکه شي نو امکانات هم اکثر کورو کې نه وي نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کېږي یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کرده چې موږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کېږي ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې او هغه اوبه چې دوی قالینونه پرې وي او کمپلونه پرې وي او فرشونه پرې وي په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي سږي اوبه نیسي ډېر تکلیفونه ورته پیدا کېږي حتی زکام چې دا د مرضونو پلار ده نزله او زکام دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه تبه د اډوکو درد د ملا درد د خوندې چې د قالینانو د کمپلونه او د شیان پرې وي اکثره د ملا تکلیف پیدا کوي اکثره د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي خو دا ټول په کل کې ام فزیکلی پرشر ده په یو مېرمنه باندې ام ذهنن یو پرشر ده چې ذهني او فزیکی پرشر د ناروغي سبب ګرځي
بله نو په دغه وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه مېرمنو ته څه وایئ چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره ام ځان ستړینه کړي ام نجونې چې په کور کې وسره دي هغه ستړینه کړي څه رقم د خپل کار تنظیم کړي دوی
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو د کور د نارینه و څخه به دا غوښتنه وکړو خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه ده کړی یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه ده کړی نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي دوی اول کومک وکړي په دغسې ورځو کې خپل کور د خوځو سره کومک وکړي دا قالین دوی ورته وباسي دوی ورته لولکي دوی ورته پورته وکته کې خوځو ته ووایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي دا یې تاسو دي په مونږ غږ وکړي مونږ در سره یو رسول الله مبارک خپل د مېرمنې سره کار کړی د کار کې ویلي دي دا سنت طریقه ده چې باید کومک سو څوک روژه ده مور مې یا خور مې یا خویندې مې یا مې ورینداره غالۍ پرې وي یا قمپلان پرې وي دا پایپ ورته زه کش کړم دا فرض مثال اوبه به زه ورته راوړم دغه به زه ورسره پورته کړم په تناب کې به یې زه واچوم په دا اوسپنه به یې زه پورته کړم دا یې تا کار نه ده دا ښځو ته داسې احساس ورکوي چې تاسې د دوی سپورټر یاستئ تاسې دوی پوشش کې نیولی ده او تاسې د دوی حمایت کوونکی یاستئ تاسې نه غواړئ چې دوی مریضان سي دا یو ډول د ښځو ته د زړه تقویت ورکوي قوت ورکوي استقامت ورکوي چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم دا مې ورونه ته دا توصیه ده او په زمين کې خوندو ته مې دا توصیه ده چې خوندې هم په تاسو باندې تجربه تیر سوي دي نو تاسو کوشش وکوي چې ما غوښتل چې په تاسو باندې تکلیف ظلم تیر سوي ده تاسو تحمل کړئ په ماشومان باندې نور واړه انجونې تم دغه سوکې زه په ما څه سوي دي چې هغه تر اوسه نه یم کار نه ګرځم دا دې مو کې څه پروا لري دا غي تقدیر ده چې دلته یز دنه کې په بل کور کې خو بیا نه سيز کولای دا فکر ځان سره ملري دا ستا تقدیر او داغه تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کی نو ولې داغه تقدیر ته د وسه ورته خرابه ولې په خدای نه کړده په مرز اخته کی ولې په تکلیف اخته کی ولې عیب کی او په ځان باندې هم پام وکړي د ځان پام هم ډیر مهم ده سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وایي خلاص دې د مخه دغه ائیډیا دې خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصېږي ژوند دې د عمل لري کارونه مې د عمل لري ورسره ولې د ځان ته نه خلاصې هیڅ امکان نه لري چې ځان ته نه خلاصې. نو په لهذا چې دغه د ژوند لړۍ چې روانه ده دغه کارونه هم ورسره روان دي، تاسو نو کوشش وکړئ چې داسې کارونه کې چې په تاسو باندې بوج سي تاسو ته تکلیفونه ایجاب کړي او تاسو مرزونه پیدا کړي د مرزونو زیږندل سي او استراحت ورسره ونه لري. تاسو حتا ارتیا لري، تاسو ښه خواړه ته ارتیا لري، نو چې تاسو جوړی استئ ټولنه جوړه ده، کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده.
بله، په همدې اړه یو بل موضوع بیا دام کېدلی سي چې کله نجونې ودیږي د خسر کړه دي او بیا هلته په بل کور کې لومړی اختر وي، له دې نه بیا ډېره زیاته توقع کېږي چې باید له مخکې نه راپورته سي کور پاکي او ټول کارونه وکړي. حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي، دغونه سره بیا د هلته جارو جنجال هم رامنځته کېږي. په دې عقله سره ته وایي
دقیقا فامیلان باید داسې توقعات ونه کړي د هغه جلۍ څخه چې دغه کور د ماحول سره نابلد ده، دغه جلې سره چې دغه دستور او رواجونو سره نابلد ده، چې څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی، هغه یو دم کوشش وکړي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه دغه چې زموږ چهره مختلف دي، دغه سي اسهان مو مختلف ده، د یو انسان سره سر خوړل ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما خزه یې باید ما په طبیعت ما په خو یو بوی باندې عادت واخلې چې زه وایم چې وکړه هغه وکړي چې زه وایم مکه واغه ونکې. نو یو دغه پرشر د خورده لپاره بس ده، دغه لورکی د لپاره بس ده. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاون فشارم په دې باندې چې خپل وکړه او مکړه ورته خيو، خپل څه په فرمازه کې ورته خي، څه په جبه کې ورته وایي، څه په اعمالو کې ورته خي، څه په ترشتندې کې ورته وخيو، د خواته راسو چې د کورنۍ خوخه خپل تقاضا لري، خسرګنې خپل تقاضا لري، ټول اندرندې تقاضا لري، ورندار راغله د یو دم ورندار به شي ټول شیانو ته ورسیږي، هیڅ امکان نه لري. ورندار هم تاسو غوندې انسان ده، تاسو خپل د بل د لور سره خوکی چې تاسو بل کور ته لاړ سي تاسو سره خوسي، او دغه فرهنګ باید له منځه لاړ سي. دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آگاهي ترلاسه کړي د څه ناڅه، خو موږ غواړو تر لرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلی ده، موږ نه څه تقاضا لري څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمل کړو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه هم چنان، ښه ورځ تر رب العالمین مسپارمه.
رازو دې ته چې په کور کې د درنو یا شاقه کارونو کول میرمنې او انجونې له کومو سي ستونزو سره مخ کولی شي. نسایی او ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې درنه کارونه خځې د ټول عمر لپاره ایبي کولای شي.
درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کېږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کېږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي چې موږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې آمخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخ ته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو واري وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي. اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وار جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي، خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو سانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سم ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو سانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داست دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غم آد آسمان پا غم دے پوہن کرو وزدر لری دو مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو شوید خوبون و نامو یار کی دخ پل وجود پر حرون و نامو یار کی پزولنو کے بندوانا زندگی دی رو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی دی رو
اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه می ومنی، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د زینو مشرانو لخوا له کشرانو سره د نامناسب چلند پاکله خبرې شوې دي. لمو سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صفای. ملمات خیر اغلاست و ایستریم شب خیر اغلی
تاست و طول خوبیه ویدون که سلام نه و درنشت
رازو دیتا چه پیو کورنهی که دی کورنه آرام فضا ساتل دا څومره د هر وګړي حق دی چې باید د ته فضا آرام ووسی؟
تاسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دلته د انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کېږي، چې یو فردي امنیت دی یو اجتماعي امنیت دی د خلکو. اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزي ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپلو امنیتي نهادونو او خپلو امنیتي کارکوونکو په واسطه باندې دغه امنیت تامینېږي. په اداراتو کې، په دولت کې، په عامه توګه، په ښارونو کې، په هر ځای کې دا امنیت تامینېږي. اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردي امنیت ولري. هر فرد مسؤل دی چې د نورو فردي امنیت ته درناوی ولري، که هغه د ژبې خوانی که هغه د فزیکی اړخ له خوانی او که هغه د روابطو د تامین له اړخ وي باید د یو شخص فردی امنیت خوندي وي. په کورنیو کې فردی امنیت متاسفانه تر ډېره خوندي نه ده. دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤول ته هغه څوک چې یوه کورنۍ مدیریت کوي، نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي، د هر فرد احساساتو ته، د هغه ارامتیا ته، د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي، څه ډول یوه فضا ځانته غواړي په یوې کورنۍ کې، او څه ډول د امنیت غوښتونکی ده د خپل په وړاندې او د خپل د چاپېریال په وړاندې. متاسفانه دغې برخې ته توجه نشته ده تر ډېره، او دغسې نزاکتونه یا دغسې کلتور په نظر کې نه نیول کېږي په اکثرو کورنیو کې چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه وشي او هغه څه چې دی غواړي د هغه په خلاف باندې عمل ترسره نه شي په کورنیو کې، چې دا بیا متاسفانه ډېر منفي عکس العملونه له ځان سره لري.
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډېر حده پورې درناوی شته، که هغه اولادونه وي، که په کور کې مثلا انګوري وي، هر څوک چې وي مشرانو ته درناوی شته. مګر په خوا کې دام لیدل کېږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کېږي هغه راکمیږي. علت دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي، حق ناحق توهینوي، حق ناحق یوه داسې خبر ورته کوي چې هغه ټیټ راشي. تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي؟ غواړي خپل مشرتوب ثابت کا، غواړي هغه خپل دا ثابت کا چې زه هر څه یعنې زه اول لاسې د ما باید ومنل سي. دغه ډول مشران ولې دا کار کوي؟
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلط ګټه اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نورو باندې تحمیلوي، په غلطه توګه باندې، پر ځای د دې چې نورو ته د خدمت مصدر وګرځي، هغه د یو موزره شخص په توګه باندې ورته څرګندیږي، د داسې یو شخص په توګه چې نورو ته زیان رسیږي. نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده، اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه مقدسه وظیفه ده، هم ډېره پر مسؤلیته وظیفه ده، که هغه د کورنۍ په سطحه وي، که هغه د یوې ادارې په سطحه وي، او یا د یو هیواد په سطحه وي. هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی، یعنی کشران اکثره وخت په وړاندې مقابل کې واقع کېږي، نو مشران هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي. بالاخره دی هم انسان ده، او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نور ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي. چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی، د کورنۍ تعهد چې په تربیه باندې، په اخلاقو باندې ایښودل شوی وي، د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي ترمنځ، دا بیا د دې لامل کېږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې. او دوی هغه اصول چې د یوې کورنۍ ایجاب کوي، هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي، او د مشر احترام وي، د کشرانو باندې شفقت وي. پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي.
بله استاد، که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي، کومې بدې پایلې دا درلودلی سي؟ له رواني اړخه، له ټولنیز اړخه، تاسو دې کورنۍ فضا څه ډول ګورئ؟
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه وي، او په کشرانو شفقت نه وي، دغه کورنۍ ډېرې بې نظمه کورنۍ وي. په دغسې کورنیو کې شخړې ډېرې زیاتې وي، لفظي شخړې زیاتې وي، حتی فزیکي شخړې رامنځته کېږي. بالاخره کورنۍ تاوتریخوالي داسې حد ته رسېږي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کېږي، ډېر ارزښتونه نقص کېږي، تر پښو لاندې کېږي، او بالاخره دغسې کورنۍ پاشل کېږي. نو د دغه کورنیو چې په کورنیو کې نظم نه وي، ډسپلین نه وي، د مشرانو او کشرانو ترمنځ یوه ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي، د محبت اړیکه نه وي، نو متاسفانه چې دغسې کورنۍ په راز راستونزو باندې اخته کېږي. په دغسې کورنیو کې بیا په ځانګړې توګه مېرمنې ډېرې صدمه ویني، مېرمنې ډېرې زیانمنې کېږي، ځکه چې نشي کولی چې په داسې یوه سنتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې مېرمنې بیا خپل حقونه وغواړي، او که حقونه هم غواړي ورسره رسیدګي نه کېږي د ځینو عواملو له وجې. په دغسې کورنیو کې بیا مېرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه.
بله، تاسو له مېرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني. اکثره لیدل سوي کله چې یو هلک واده کوي، یوه نجلۍ خپل کور ته راولي، نو له هغه وروسته د مور پلار برخورد سره بدلیږي، هغه ته واک نه ورکول کېږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغه چې هر څه وایي د مشرانو لخوا ورته ویل کېږي دا د تا د ښځې خبرې دي، ستا خپلې خبرې نه دي. ورو ورو دغه نفر بې صلاحیته کېږي، حال دا چې یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې وه. دا څومره بد عواقب لري؟
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي، اول باید مېرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي. هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه انجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره، دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي، تر څو ونشي کولی چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي. هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده، دا په مسلمه توګه په صحیح ډول سره پر مخ لاړ شي او د دوی ترمنځ دغسې تاوتریخوالی رامنځته نه شي او بالاخره جدایي رامنځته نه شي. نو بهتره دا ده په لومړي قدم کې چې دغسې ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد نکاح منعقد کړي، دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درک کړي. دوهم قدم کې د کور مشران، هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته، هغه باید لور وګڼي، د هغې درناوی وکړي، د هغې ته د انسان په سترګه وګوري، انساني کرامت حفظ شي او هغې سره تاوتریخوالی ونه شي. متاسفانه په کورنیو کې دغسې نه ده. اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خواښې ویل کېږي، هغه دغه انګور سره خپل د لور په سترګه نه ګوري. د داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی ده او انسان د انساني کرامت یې ورته نه حفظ کوي، دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي. او دویم عامل یې زموږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي، چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې. متاسفانه نو هغه کورنۍ چې انګور راولي، هغې ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي، اختیار ورکړي، تر څو هغه آزادانه د خپل د مېرمنې سره ژوند وکړي، د خپل د مېرمنې حقونه ادا کړي او په هغه غوښتنې چې مېرمنه یې لري، چې د هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل مېړه باندې، هغه باید خاوند یې ورته ورکړي. او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي. مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي په دغه قسمت کې او پرېږدي چې د خپل د مېرمنې سره خوشحاله او آزادانه ژوند ولري، هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي.
بله، که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي، بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبور کوي چې د دوی په وړاندې بې احترامي وکړي، چې نه باید دا کار وسی، دهلته بیا بیرته څوک ملامتیږي؟
دلته دوړه خواوې ملامتیږي. هغه ځوان چې د خپل د مېرمنې په حقونو باندې نه پوهېږي، دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي، ځکه دی چې نه پوهېږي چې زما حق څه شی ده او د مېرمنې حق مې څه شی ده، نو دی دفاع هم نشي کولی. په دې برخه کې دی ملامتیږي، دی باید ځان پوه کړي په دې باندې. او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامته دي چې خپلو ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعدوي، د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغه مسایلو باندې، او دی پوهېږي چې زما د مېرمنې حقونه څه شی دي او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي، د ورور خور همدارنګه مور پلار، د دوی هر یو ځای درک کړي. او ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یو ښه کورنۍ رامنځته کړي، که چېرې دغه ازادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې، طبعا چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتېږي.
بله، واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ ته راځي، له ماشومتوب نه جارو جنجال ګوري، د نیکه او د نیا او د مور پلار تر منځ، دوی څه ډول بیا تربیه کیږي؟
د کور د ماشومانو تربیه یو ډېر اهم موضوع او ډېر لوی مبحث ده، ځکه د کور ماشومانو ته د تربیې مصداقونه مالفي دا ډېرې زیاتې دي او په دې باندې علماو ډېر بحثونه کړي دي. په کورنۍ کې د اولاد د تربیې لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي، هم باندنی محیط د کور نه ده هم ورته برابرول غواړي، ځکه له یوې خوا د اولاد په تربیه کې د ماشومانو داخلي قواوې ډېرې مؤثرې دي چې د پلار نه په ارث باندې وړي، او په دوهم قدم کې باندنۍ قواوې چې هغه محیط د هغه د ماشومانو په تربیه کې ډېرې مؤثرې دي. باندنۍ قواوې تر ډېره تر 80-85% پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري. که چېرې کورنۍ محیط یې جوړي، که چېرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه وي، صمیمیت وي، محبت وي او متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره دا موجود وي، نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کیږي. او کچورې دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري، تاوتریخوالی ولري، نو طبعا دا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېر بده اغیزه لرلی شي. ماشوم هغه څه چې لویان یې وایي نشي زده کولی، مګر هغه څه چې لویان یې ترسره کوي هغه مستقیم اغیزه پرې لرلی شي، ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویانو خبره درک کړي، اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل ترسره کیږي هغه خپل ذهن کې ځای کړي. نو کوشش باید شي د ماشومانو په وړاندې ښه عمل ترسره شي، ښې خبرې ترسره شي، د مینې او محبت سلوک موجود وي، متقابل احترام سلوک موجود وي. په دوهم قدم کې هغه باندنی محیط دی چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. کله چې ماشوم لویږي محیط ته وړاندې کېږي، نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کېږي. دغه همزولي څوک دي، څه ډول تربیه شوي دي، او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي؟ ځکه که چېرې یو ماشوم رواني ستونزه ولري، د ده اغېز په نورو ماشومانو مستقیم ده، او مستقیما اغېزه لرلی شي نور ماشومان هم کولی شي چې په رواني ستونزو باندې اخته کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده، څه ډول محیط ته یو ماشوم وړاندې کېږي. د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي.
بله استاد، ځینې کسان عادت سوي هماغه سوي له ځوانۍ نه، بیا ځوانۍ نه وروسته پاخه عمر ته رسېږي، بیا پسې سپینګیري سي یا سپین سري سي، دوی همیشه په نورو باندې حاکمیت وکړه. اته اول له کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دي، اتره زوی سو دي، خاله زوی سو، خور سو، ورور سو، چې کورنۍ جلا دي، له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یې چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له ده سره دای پلانجه کې وسی، بیا کې څوک ورته نوي بیا نورځي خپل د کور مانس ته اته خپل اولاد سره همداسې برخورد کوي، او په هیڅ نه د چا خبره نه اوري. البته دا د یو شمیر اوریدونکو پوښتنې دي چې لمونه یې کړي ستاسې له کارپوهانو نه وکړئ چې تر څو موږ ته ځواب راکړي. داسې کس سره څه باید وسي؟
همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي، یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي، یا عادت یې په دغسې یو عمل باندې، دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیې ته چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی ده. دغس ډول انسانان حتی ډېرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي، او ډېر لوی جرایم هم ترسره کولی شي. بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه څرګندېدلی شي. نو کورنۍ محیط دا ډېر مهم ده. د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې، روابط دا ډېر مهم دي، او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغېزه لرلی شي. هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې، په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي، هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي، او که چېرې دا شخړه ونه کړي، مثلا د ده ذهن بیا نارامه وي، او ذهن یې همیشه دا غواړي چې باید، لکه یو معتاد چې احتیاط ته ضرورت لري، مخدره توکو ته ضرورت لري، دغسې یو رواني مریض هم هغه څه چې د ده رواني غواړي، او هغه شخړې چې غواړي، هغه ورته ضرورت لري. او بالاخره دا د ټولنې لپاره ډېر زیانمنونکی شخص تمامېدلی شي، او حتی لویو جرایمو ته لاس اچولی شي. د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې، یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کېږي، او بالاخره دا مستقیم اغېز لري په ماشومانو باندې، او دغسې ماشومان بیا ټولنې ته وړاندې کېږي.
بله، اوس له دغه کس سره څه رقم ژوند باید مخکې لاړ سي، څه رقم چارچلن باید د سره وسي، یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي؟
دغه ډول خلک لومړی باید تداوي شي په عمومي توګه، په کلي توګه سره د صحي برخې په پروګرامونو کې دغسې تداوي باید موجوده وي. کلنۍ پروګرامونو کې او په کلنیو طرحو کې د صحي برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوۍ امکانات برابر وي، او برابر شي ورته. که دوی د محاکمو لخوا نه ورته معرفي کېږي، د امنیتي نهادونو لخوا نه معرفي کېږي، یا مثلا د کورنیو لخوا نه معرفي کېږي، د دوی د تداوۍ لپاره باید ترینه زمینه مسایل ای ترسو مشکل دینه شي، بيد چا ځوان کې داخل شي، یا مثلا یو ځوان چې دغه څه ډول ناروغي لري، دا په حقیقت کې یو ډېر ستر رواني ناروغي ده. نو که چېرې دغه یو ځوان چې ناروغي لري مشکل دینه شي، دا د یو چا سره نکاح وکي، یا مثلا د یو ګټ ځوان من سره وي، دا باید لمړی تداوي شي. اسلام هم د دغه ډول افراد اشخاصو په باره کې ډېر واضح لیدلوری لري. د اخد نکاح حکم دلته بیا حرامه ده. دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني، یا مثلا همیشه میرمن او هی تکایي فزیکی شخړې ورسره کوي، دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلوري لري چې دغه ډول اشخاصو لپاره نکاح حرامه ده. یعنی دوی باید نکاح ونه کړي، ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسولی شي، حتی وژلی هم شي که چیرې د رواني حالت ډېر لوړ وي او مریضي ډېره خطرناکه وي. نو دوی حتی جانب مقابل وژلی هم شي. نو مخکې له دې نه چې دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي، مور و پلار یې باید دوی تداوي کړي. که د مور و پلار په اختیار کې وي باید مور و پلار یې تداوي کړي، که د حکومت په اختیار کې وي حکومت باید تداوي کړي دغه ډول اشخاص.
بله، اوس که راسو دې ته چې که تر دې حده پورې م یو څوک نه رسیدلی، لکه موږ او تاسو خبرې وکړې، صرف هغه غواړي خپل پامه خبره سیاست وښيي، خپل قدرت وښيي، بد خلقی کوي په چاپیریال کې، په ټولنه کې، په کورنۍ کې، او عقل په ځای د خپلې زمو مناسب کار نه کوم. داسې کسانو ته به استاد د تاسو مشوره څه وي؟
حد او حدود د ټولو معلوم وي. کله چې عقد نکاح مطرح کیږي، د عقد نکاح د انعقاد سره، د منعقد کېدو سره، د دواړو خواوو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي. که چېرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوقو ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقص کوي، نو کولی شي چې مقابل لوری هغه بالاخره شکایت وکړي، یا مثلا کولی شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړی وي، دغه ډول ظلم او بې عدالتۍ مخه ونیول شي، او نور مشران چې دواړو طرفو وي هغوی کولی شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او د دغسې ډول ظلم مخه ونیول شي. دغه مسایل په خبرو باندې تر ډېره حل کېدلی شي، او کولی شي چې د دواړو خواوو نه مصلح کسان، پوه کسان او صادقه کسان انتخاب شي، ترڅو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ او کې د زینو مشران لخوا لکه شران سره د نامناسب چلند پاکله خبري وشوي. موږ سره په خبرونه کې میلما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځ کې چې است الله ومال او ملګری.
کتاب او دا قلم دا لارو یا نخفل بلوطن خفاده فجایل و فیصل و مزر خفاده پترل و مکتب و مزر خفاده پترل و مکتب و مزر خفاده تیارو پخ پریدو مزرا خفاده تیارو پخ پریدو.